د مازیګر څلور بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، تاسو د ازادۍ رادیو د یوې بلې یو ساته خبرونه اوریدو ته رابولم. په دې خبرونه کې به پر دوو اونیزو پروګرامونو سربیره په راپورونو کې د ولسي جرګې په نننۍ غونډه کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشر د څرګندونو جزئیات واوري چې وایي که د انتخاباتو د مالي لګښت پیسې برابرې نشي نو د ولسي جرګې انتخابات به نور هم وځنډیږي. په بلخ او روزګان ولایتونو کې د طالبانو د ډله ییزو حملو او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه به هم خپاره کړو. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. په نړیوالو خبرونو کې چې څو شېبې وروسته وړاندې کېږي واورئ چې شاوخوا دوه سوه دینی عالمانو د پاکستان په لاهور ښار کې د ځان وژونکو حملو پر ضد فتوا ورکړه او د ایران دفاع وزیر له جګپوړو عراقي چارواکو سره د خبرو لپاره بغداد ته رسېدلی. د نړیوالو خبرونو له وړاندې کولو مخکې ناجیې ساپۍ ته غوږ شئ چې د افغانستان کورني خبرونه اوروي.
کندهار کې د یوې انتحاري حمله لامل وطنه اټپیان شوې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون خبرداري ورکوي که د پارلماني انتخاباتو بودیجه تر لاسه نکړي دا انتخابات به نور هم وځنډیږي. او ټاکل شوی چې سبا د فرخوندې د وژلو په پیښه کې د ښکېلو 1900 پولیسو علني محاکمه ترسره شي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون مشر خبرداري ورکوي که چیرې د ولسی جرګې د انتخاباتو بودیجه ترلاسه نکړي دا انتخابات به نور هم وځنډیږي. د دې کمیسون رئیس احمد یوسف نورستانی نن په ولسی جرګې کې وویل چې د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره $80 میلیون ته اړتیا ده.
د انتخاباتو کمیسیون په دویمه طرحه کې د 1309 المریز کال د میزان 11 د پارلماني انتخاباتو نیټه پیشنهاد کړي، خو متاسفانه تر اوسه پورې هم نه ده ځواب شوی. یوازې د انتخاباتو د لګښت د پوره کولو لپاره موږ $80 میلیون ته اړتیا لرو.
ټاکل شوی و چې د ولسی جرګې کاري دوره د افغانستان د اساسي قانون په اساس د روان کال د سرطان د میاشتې په لومړۍ نیټه پای ته ورسیږي. خو د جمهور رئیس دویم مرستیال سمود مخکی ویل چې د انتخابات به د 1995 کال پورې وځنډیږي. د جوزجان امنیه قومندان وایي چې افغان ځواکونه توانېدلې چې وسلوال مخالفان د دې ولایت له اقچې ولسوالۍ په شا کړي. فقیر محمد جوزجانی نن ازادي راډیو ته وویل چې په همدې هدف یې د خنجر یو په نوم عملیات اپیل کړي چې اوس هم دوام لري. د کندهار ښار په مدد سلور لارې کې د یوې انتحاري حملې له امله دوه سرحدي پولیس او 15 عام وګړي ټپیان شوي دي. د دې ولایت ویان سمیم خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې د دې حملې هدف د اسمت په نوم د سرحدي پولیسو یو قومندان و چې په دې پیښه کې ټپي شوی. او ټاکل شوی چې سبا د فرخوندې د وژلو په پیښه کې د ښکېلو 1900 پولیسو علني محاکمه ترسره شي. د کابل د دریمې حوزې د ابتدایي محکمې رئیس صفی الله مجددي ازادي راډیو ته وویل چې د دغو پولیسو د تورونو په اړه تحقیقات په بشپړېدو دي. د کابل ابتدایي محکمې د فرخوندې د وژنې په جرم 4 کسان د اعدام په سزا او 8 نور په 14 کاله بند محکوم کړي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له جنقه الکوزی اوري.
شاوخوا 200 دینی عالمانو د پاکستان لاهور ښار کې د ځان وژنې پر ضد فتوا صادره کړې. په دې فتوا کې چې پرون په لاهور کې د دینی علماو کانفرنس کې صادره شو راغلي، ځان وژونکو حمله د اسلامي شریعت له مخې حرام دي. دینی عالمانو د غرازویل د تحریک طالبان پاکستان، القاعده او نورو بنسټپالو ډلو فلسفي غیر اسلامي دي او د بې پروايي پر اساس برابر شوي. په فتوا کې د غرازویل شوي په یو اسلامي دولت کې د غیر مسلمانو خلکو ساتنه او امنیت حتمي او لازمي ده. دنیا عالمانو د غراز په فتوا کې ویلي کوم کسان چې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو د کمپاین په اړه خلکو ته غلط معلومات ورکوي او خزینه روغتیایي کارکوونکي وژني ډیر بد جنایت کاران دي. د ایران دفاع وزیر له جګپوړو عراقي چارواکو سره د خبرو په مقصد بغداد ته رسېدلی. جنرال حسین دهقان په داسې حال کې بغداد ته ولاړ چې د اسلامي دولت وسلوالو پرون د انبار ولایت مرکز رمادي ونیوه. عراقی چرواکی وای د ایران ملاتړی شیعه ملیشه ځواکونه له حکومتي عسکرو سره یو ځای د رمادي ښار د بیرته نیولو لپاره منسجم شوي دي. د ایران دولتي خبري رسنۍ وای دهقان به له عراقي چرواکو سره په سیمه کې د امنیت او ثبات د ټینګښت او د تروریزم پر ضد د دفاعي او پوځي همکاریو د پراختیا پر لارو چارو خبرې وکړي. په عین حال کې د روسیې تاس اژانس په مسکو کې د عراق د سفارت په حواله وویل د عراق صدر اعظم حیدر العبادی به د مې له ویشتمې نه تر درویشتمې پورې له مسکو نه لیدنه وکړي. کرملین وایي مسکو ته د اروپایی او اروپا آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر ویکتوریا نولان سفر به د امریکا او روسیې د دوه اړخیزو اړیکو د ښه کېدو علامه وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نولان د مې په 18مه مسکو ته تللی او نن به د روسیې له جګپوړو حکومتي چارواکو سره د اوکراین په ختیځ کې د اوربند د عملي کېدو په نورو اقداماتو بحث وکړي. تیره اونۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په مسکو کې د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف سره کتلي وه. ویکتوریا نولان نن په مسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف او د بشري حقونو له سابقه لرونکي فعال لودمیلا الکسیفا سره وکتل. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په شمالي کوریا باندې د فشار زیاتولو غږ وکړ او وایي پیونګ یونګ د اټومي وسلو د لرې کولو لپاره د نړیوالې ټولنې د غوښتنې پر وړاندې هیڅ ژمنتیا نه ده ښودلې. کیری نن په سیول کې د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو له وزیر یون بو یینګ سی سره ګډ خبري کانفرنس کې وکړې.
particularly with its recent
provocation. دا وایي شمالي کوریا چې په دې وروستیو کې ادعا کړې چې خپل بلاستیک توغندي په بری سره ازمویلي اټومي وسلې او بلاستیک توغندي پر مخ وړي، دا هیواد ژمنو ماتولو ته دوام ورکوي، ګواښونه رامنځته کوي او په ښکاره ډول د نړیوالو قوانینو بې احترامۍ ته دوام ورکوي. د شمالي کوریا حکومت د خپلو خلکو د اساسي ازادیو او بشري حقونو د تامین خیال نه ساتي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دغه راز د شمالي کوریا په مشر کیم جونګ اون انتقادونه وکړل او د پیونګ یونګ چارواکو لخوا په عام محضر کې د بې رحمانه او وحشیانه اعدامونو یادونه وکړه. د جنوبي کوریا استخباراتو تیره اونۍ ویلي وو چې د شمالي کوریا دفاع وزیر لرې شوی او ډېر امکان لري چې د عسکري مراسمو پر مهال د بېده کېدو او ګنګس کېدنې له امله اعدام شوی وي. ایران هیلمن ده د نړۍ له شپږو طاقتونو سره د معاملې له مخې به د دریو میاشتو موده کې د هیواد د تیلو صادرات د اقتصادي بندیزونو مخکې وخت ساحې ته ورسیږي. د ایران د تیلو د وزارت مرستیال وزیر رکن الدین جوادی رویترز اژانس ته نن وویل هیلمن ده چې ایران به بیرته خپل د تیلو صادرات د بندیزونو مخکې وخت ساحې ته ورسوي. جوادی زیاته کړه د دوی هدف په ورځ کې د 2.5 میلیونو بیرلو صادرول دي. جوادی چې د ایران د تیلو د ملي کمپنۍ عمومي رئیس هم ده په مالیزیا کې د آسیا د تیلو او غاز کانفرنس کې خبرې وکړې. او په یمن کې د حوثی افغانانو پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ هوایي حمله تر 15 ورځې اوربند وروسته بیرته پیل شوې. دا اوربند د بشري مرستو لپاره نافذ شوی و. د یمن امنیتي چارواکي وایي نن سهار وختي د هیواد په ساحلي ښار عدن کې د یاغیانو پر اهدافو او ټانکونو بریدونه وشول. دا په داسې حال کې ده چې پرون د یمن مشرانو په سعودي عربستان کې په یوه غونډه کې د یمن پر راتلونکي خبرې وکړې. په دې غونډه کې حوثي شیعهګانو برخه نه درلوده. یمن ته د ملګرو ملتونو استازي اسماعیل شیخ احمد په نوم د جګړې لښکې لوړخونو وغوښتل چې ټینګ شوی نازک اوربندي وغځوي. دا د دې سات مهم نړیوال خبرونه.
دا هم د افغانستان د څو ستر ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 28.4. په کندهار کې اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړ درجه 15.3. هرات اسمان لمر، د تودوخې لوړ درجه 13.6. مزار شریف اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړ درجه 11.9. جلال آباد اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړ درجه 22.2. ګردیز اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړ درجه 28.9. او په بامیان کې به هم اسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې خیل ور درجه 28.6.
زما کاغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل 0.15 صفه په پلازمینا کابل او لویو خارونو کې خبريږي. د دې خبرونه په راپورونو کې به واوري چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر وایي کده ولسی جرګې د انتخاباتو مالی لګښت برابر نشي نو د انتخابات به نور هم وزندېږي. په شمال کې د اقچه او په جنوب کې د خاص روزګان په ولسوالیو وسلوالو طالبانو درنې حملې پیل کړې. په قبایلی سیمو کې د پاکستانی پوز د عملیاتو له کبله بې ځایه شوې کورنۍ غواړي بیرته خپل کور کهول ته ستنی شي او د کونړ والی وایي چې د دولتي ادارو د مامورینو د اضافه کاری قطع کېدو لوی ستونزې جوړې کړې.
یو پیاده یو عاجل زموږ په دفتر کې کبودو 15 میاشتې کېږي، هغه هلته بیچاره کار کوي، یو روپۍ تنخواه یې نشته، ولې چې منظوري نه ده شوې، والی صلاحیت نه لري چې هغه مقرر کړي.
په نیمه نړۍ 19 پروګرام کې به پر هغو عواملو خبرې وکړو چې له کبله یې په ټولنه کې فعالې مېرمنې پر کور ناستې دي.
کله ناکله تعصب او کله ناکله دښمنی، کله ناکله جهل و نادانی د دې سبب کېږي چې زمونږ خویندې قرباني شي.
لنیمې نړۍ 19 پروګرام سره یو ځای په دوهمه نیمایي کې د یو کلی زرغګونه د ډرامې یو نوې برخه خپریږي. اورېدو ته راسره اوسئ. قدرمن اوریدونکو پام وکړی دی د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر نن وویل که د پارلماني انتخاباتو بودیجه ترلاسه نشي نو دا انتخابات به نور هم وځنډیږي. احمد یوسف نورستانی د ولسی جرګې غونډې ته په داسې حال کې حاضر شو چې یو شمیر وکیلانو پرې سخت اعتراضونه وکړل. نورستانی وویل د پارلماني انتخاباتو لپاره 80 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده او داسې ښکاري چې د دې پیسو د تمویل لپاره نه حکومت او نه هم بهرني تمویلونکي زړه ښه کوي. صفی الله ستانکزی په دې اړه دا راپور برابر کړی.
د افغانستان د ولسی جرګې د راتلونکو انتخاباتو په خاطر د جرګې ته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رئیس ورتګ د خلکو د ځینو استازیو لکلک مخالفت سره مخ شو. خو له مخالفتونو سره سره د ولسی جرګې د دوشنبه ورځې په عمومي غونډه کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس د یاد جرګې لپاره د راتلونکو انتخاباتو په اړه وضاحت ورکړ. احمد یوسف نورستانی تیرې انتخاباتي لانجې، د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون، د انتخاباتو په اړه د حکومت نامعلوم دریز او د بهرنیو لخوا د بودیجې نه تمویل هغه خنډونه وبلل چې د ولسی جرګې انتخابات یې ځنډولې دي. ښاغلي نورستانی وویل د انتخاباتو کمیسیون ډیر پخوا د انتخاباتو طرحه له حکومت سره شریکه کړې خو تر اوسه یې آن د دویم ځلي طرحې په اړه هم ځواب نه دی ترلاسه کړی. د انتخاباتو کمیسیون په دویمه طرحه کې د 1399 لمریز کال د میزان 11مه د پارلماني انتخاباتو نیټه پیشنهاد کړې خو متاسفانه تر اوسه پورې هم نه ده ځواب شوې. تر ټولو خواشینونکې دا چې بهرنیو تمویلونکو هیوادونو په نامنتظره توګه په تیرو دوه درې اونیو کې له انتخاباتي ادارو سره د خپلو مرستو د بندولو خبره کړې ده. یوازې د انتخاباتو د لګښت د پوره کولو لپاره موږ 80 میلیونه ډالرو ته اړتیا لرو. د انتخاباتو کمیسیون رئیس ښاغلی نورستانی وویل د بهرنیو مرستو په بندېدو سره به د انتخاباتو کمیسیون څه باندې 800 روزل شوي کارکوونکي په کور کښېني چې دا مسله په خپله د راتلونکو انتخاباتو شفافیت تر پوښتنې لاندې راولي. که څه هم د خلکو ځینو استازیو د انتخاباتو کمیسیون مشروعیت د منلو وړ ونه باله خو د دغه کمیسیون رئیس سیاسي مسایل او د رایو پاڼو په تفتیش د بې ځایه پیسو لګول د انتخاباتو کمیسیون د بې باوره کېدو اصلي عوامل وبلل. د ولسي جرګې کاري دوره د 15م تقنیني کال په سرطان میاشت کې ختمیږي خو څه موده مخکې د ولسمشر دویم مرستیال وویل چې د دې جرګې لپاره انتخابات څه کال نه بلکې کال ته ترسره کیږي. اخو د ولسی جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر چې د دوشنبه ورځې عمومي غونډه رهبری کوله پریکړه وکړه چې دا جرګه انتخابات غواړي خو د انتخاباتو کمیسیون لخوا د انتخاباتو ترسره کیدو پورې به خپل کار ته دوام ورکړي.
اقتصادي یا بودیجوي مشکل د کمیسیون اصلاح د اجرایه قوې عدم اراده د انتخاباتو لپاره د نړیوالې ټولنې د مرستو بندیدل نو تر څو پورې چې کمیسیون انتخاباتو ته چمتو نشي د دوی د اظهارات مطابق ولسی جرګه خپل ورځنیو چارو ته په رسمي او قانوني توګه ادامه ورکوي.
ښاغلی قدیر هم درس ټینګار وکړ چې د انتخاباتو کمیسیون د قانون له مخې هر وخت د دوی لپاره ځواب ویونکی دی. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
د دې موضوع په اړه د نور بحث لپاره نوریاس نوری د افغانستان د فیفا یا د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ له اجرایه مشر یوسف رشیدی سره مرکه کړې. د دې مرکې په پیل کې نوریاس نوری له ښاغلي رشیدی پوښتلې دي چې د انتخاباتو په وړاندې اصلي ستونزه کومه ده.
که رشیدی صاحب، تاسو د انتخاباتو څارونکو ډله یاست. افغانستان کې مو د انتخاباتو مخکینی پړاوونه څارلی دي. تاسو څه کولی شئ په اوس وخت کې، او غوښتنه مو د افغانستان د ملي یووالي له حکومت څخه ده؟
رشیدی صاحب، دغه ستونزې یا دغه دلایل چې تاسو اوس یادونه وکړله، څه فکر کوئ چې د افغانستان د حکومت مشران که چیرې دغه انتخابات زندیږي او هغه ستونزې چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون پر سر راپورته شوي دي ډېر ژر هواري نه شي، آیا دا به نورې ستونزې راپورته نه کړي؟ آیا دوی خبر نه دي له دې موضوع نه؟
فیفا یا د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایه رئیس یوسف رشیدی و چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ولسی جرګې په نننۍ غونډه کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشر احمد یوسف نورستانی د څرګندونو د انتخاباتو د تمویل پر اړوندو مسایلو او د انتخاباتو پر نورو مسایلو خبرې کولې.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
زموږ آزادی راډیو او اوس هم د هیواد امنیتی حالاتو ته کتنه کوو. د جوزجان ولایت امنیتی چارواکي وایي چې د دولت د مخالفینو په وړاندې په اقچه ولسوالۍ کې تصفیهوي عملیات پیل کړي. د جوزجان ولایت د امنیه قومندان فقیر محمد جوزجانی ازادی راډیو ته وویل په دې عملیاتو کې چې نن سهار پیل شوي او تر اوسه دوام لري مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. مجیب رحمان حبیبزی له سیمې راپور راکوي.
د جوزجان د امنیه قمندانۍ چارواکي وایي چې د دې ولایت په اقچه ولسوالۍ کې د دولت مخالف وسوالو په وړاندې د مختلفو امنیتي ارګانونو په همکارۍ سره چانیز عملیات پیل شوي دي. د جوزجان ولایت د امنیه قمندان فقیر محمد جوزجانی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا عملیات نن سهار د جوزجان ولایت په اقچه ولسوالۍ او ورته په مربوطه سیمو کې پیل شوي دي. د هغه په خبره چې په یادو عملیاتو کې تر دمه د دولت مخالف وسلواله 8 تنه ټپیان شوي او 3 تنه نور وژل شوي دي، او د دواړو لورو ترمنځ اوسمهال هم دوام لري. د جوزجان ولایت د امنیه قماندان فقیر محمد جوزجانی په اړه داسې وویل: موږ د اقچه ولسوالۍ اطراف محاصره کړي. عملیات د 209 شاین قلوردو د لومړۍ لواء د قماندان لخوا رهبري کیږي. مخالفینو ته پکې مرجوب لا وخت چې پکې درې تنه وژل شوي او 8 تنه نور ټپیان دي. بلور ته د اقچه ولسوال رحمت الله حشر لازری راډیو سره په خبرو کې ویل چې شاوخوا 3000 کورنۍ د وسلوالو مخالفینو د فشار له امله د خپلو سیمو پریښودو ته اړ ایستل شوي دي. ښاغلی حشر وویل چې تر ټولو نامنې سیمې د قرای سرخ، سقز کول او جبر شهید سیمې وې چې اوس مخالفینو د امنیتي فشار له امله یا د سیمې پریښي او د خماب ولسوالۍ او جوزجان ولایت نورو سیمو ته په شا تمبول شوي دي. د ملا مجید څلور تنه چې د خماب نومول شوی ولسوال دی وژل شوی دی، او همدارنګه د قاری حافظ 8 تنه چې د اخچې نومول شوی ولسوال دی ټپیان شوی دی. جګړه دوام لري او د دوی مرګ ژوبله به زیات شي. حشر وویل چې د یو دیرش خنجر په نامه عملیات د 209 شاهین قول اردو د لومړي لوا لخوا رهبري کیږي چې پکې تر دمه اته تنه ټپیان او څلور مخالف اسلوال چې پکې د خماب ولسوالۍ د مخالفینو نومول شوی ګلسوال هم شامل دی وژل شوی دی. په عین وخت کې بیا د 209 شاهین قول اردو ویاند محمد رضا رضا ازادۍ راډیو ته وویل چې عملیات په سیمه کې روان دي او تر څو ورځو نور به دوام پیدا کړي. دا به داسې حال کې ده چې طالب ویاند زبیح الله مجاهد بیا رسنیو ته په استول شوي پیغام کې ادا کړې ده چې شپږ تنه دولتي سرتیري وژلي او د افغان پوځیانو دوه ټانګونه یې هم ویجاړ کړي دي. مجیب رحمان حبیب زای ازادۍ راډیو جوزجان.
وسلوالو طالبانو د اورزګان ولایت په خاص اورزګان ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو هم پراخې حمله پیل کړي. له روزګان ولایت څخه را رسیدلي راپورونه وایي چې لږ تر لږه 400 وسلوالو له تیرې شپې راهیسې هڅې پیل کړي چې د دې ولایت ستراتیژیک ولسوالي خاص روزګان ونیسي. دا سیمه له تیرو څو میاشتو راهیسې د وسلوالو له ګواښونو سره مخامخ وه او اوس یې د محاصرې ادعا کیږي. په دې اړه نور تفصیل د ازادۍ راډیو د خبریال محمد صادق رښتینی په راپور کې واورئ.
د روزګان د والی ویان دوست محمد نایاب وایي چې د شپې 3 بجې شاوخوا 400 جنگیالي راغلي او پر یو وخت یې د امنیتي ځواکونو پر 12 پوستو بریدونه پیل کړي دي. نوموړي وایي چې دغه پوستې د خاص روزګان او ترینکوټ ښار ترمنځ پرتې دي. د په وینا چې وس هم په سیمه کې سخته جګړه روانه ده خو هغه ادارې رد کړ چې د خاص روزګان ولسوالۍ د سکوت او معاصرې په اړه اسوي ده.
وسوال مخالفین نو زمور پر پوسټو باندې هم حال اپډیټ کړی چې د دې اپډیټ په هم خپل وخت سره به شاته مول شوی. زموږ امنیتي ځواکونو ته هیڅ راته تلفات پکې نه دی وختي او د څنګه په نام باندې زموږ د امنیتي ځواکونو یو پوسټ دی چې هلته د وسوال مخالفین د لري تنه په قدم رسیدلې دي چې اشاره وسهم په سیمه کې پاتې دي.
په جنوب کې د 215 تل قلی اردو درستیزوال بریج جنرال سید واقف شاه سیدی بیا دغه جګړه دومره لوی نه بولی او زیاتوي چې حالت میش سرتیری د دفاع توان لري.
جن په دغه کوم نه لګا څنګه چې وایي چې هغه څه نه کوي وایي چې حالت ما چې کومه دوی سره خبرې وکړي حکومت راځم د موافقت ورغان کې چې هغه وضعیت د سیمه د نورمال راپور کوم هغه نو کوم حالت راشي موږ هغه ته غوښیو
امارای ورغم کوتونه امارای ولاړ. په خاص روزګان ولسوالۍ کې تر ټولو سخت جګړه د سنگارپور پوسټ سیوي چې چارواکي پکشي د درو وسلوالو د وجلو ادعا کوي. د یو بل خبر لمخې د وسلوال مخالفینو یو ډله نن سهار ته بجې د روزګان ولایت د خاص روزګان ولسوالۍ په مرکز کې د شاه زمان په نوم یو شونځي ته ننوتلي. د هغه لیسې مدیر عبدالعلیم خان د زده کوونکو په مخ کې وجلی او یو شوونکی اتیکولای له ځان سره ژوندې بیولی. د والی ویان دوست محمد نایاب وایي چې دغه شوونکی بیرته د افغان ځواکونو په هڅو خوشی شوی دی. طالبانو د خاص روزګان پر امنیتي پوستو د حملې مسولیت منلی او د وو افغان سرتیرو د وجلو ادعا کوي. خاص روزګان د مرکز ترینکوټ جنوب لور ته پرته ولسوالۍ ده. دغه ولسوالی په شمال کې د غزنی د دوو نامنو ولسوالیو اجرستان او مالستان، په جنوب کې د زابل د خاکی افغان دای چوپان او د کندهار د میانشین او په شمال کې د دایکونډي ولایت سره ګډه پوله لري. وسلوالو طالبانو مخکې هم د دې ولسوالی د مهم جغرافي جوړښت له امله په واروال حمله کړې و خو د تیر شپې حمله یې په لویه کچه و.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي. زبیح الله له خاص روزګان ولسوالۍ څخه په خپل سمس کې لیکلي زموږ په ولسوالۍ کې د جنگ له کبله لارې بندې دي که امنیتي ځواکونه دغه ولسوالۍ ته د مرستې لپاره رانشي نو ښایي دا ولسوالۍ سقوط وکړي. اسدالله شاجوی ولسوالی څخلی کی حکومت وایي چې په زابل کې د بدر په نامه پوځي عملیات پیل کړی دي خو بیا هغه طالبان دي او هغه جنگونه دي نه عملیات شته نه بل څه شته بلکې د خلکو زورونه ده. حبیب الله سنگین ولسوالی څخلی کی زما د ولسمشر اشرف غنی څخه د هیله ده چې زمونږ ولسوالی ډیر نه امن ده. دا ولسوالی دی یا پاکه الکی چې مونږ خپل ژوند په خاتوګه تر سره کو او یادې امنیت په کې ټینګ کړی. لنورستان ولایت نه قاری محمد مدنی لیکي ل ولسمشر او اجرایی رئیس نه احترامن هله کوم چې د هیواد امنیتی وضعیت ته په کتو سره ژر تر ژره د دفاع وزیر ولسی جرګې ته معرفي کړي تر څو امنیتی خندونه یو څه کم شي او خلک د آرامۍ او سکون ژوند وکړي. زموږ غږ له ازادي راډیو او ازادي راډیو د سهار له او د مخام تر او ورځې د اونۍ خبريږي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سهار،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا راډیو.
تاسو د شپه زمون غاګله ازادي رادیو او ری قدرمن اوریدونکو، اوس پام کړئ یو بل مطلب ته. د پاکستان په قبایلی سیمو کې د طالبانو پر ضد په عملیاتو کې زرګونه بې ځای شوی کورنۍ غواړي چې خپل کورونو تستنی شي، خو دوی په یو شرط خپل کورونو تستنیدای شي، او هغه دا چې لمړی د پاکستان له حکومت سره ژمنه وکړي چې په قبایلی سیمو کې له موجودو سخت دریزو سره به جګړه کوي. د شمالي وزیرستان خلک شکایت کوي چې د پاکستان نورو سیمو وګړي اړتیا نه لري چې حکومت ته په لیکلي ډول ژمنه ورکړي، او دا چې د امنیت ساتل د عادي وګړو کار نه بلکې د حکومت کار دی. ملالۍ بشیر او په دې اړه تفصیل.
د پاکستان حکومت د شمالي وزیرستان له بې ځایه سوی خلکو غوښتنه کوي چې خپل کورونو ته ترستنېدو مخکې باید د 2015 کال شمالي وزیرستان ټولنیز تړون په نامه یو تړون لاسلیک کړي. شاوخوا 2 میلیونه کسان په شمالي وزیرستان کې د طالبانو پر ضد د پاکستان د پوځ د عملیاتو له کبله بې ځایه سوی او اوس په نورو سیمو کې په کمپونو کې اوسي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې پاکستانی چارواکي وايي په قبایلي سیمه کې 18,000 کورونه په بشپړه توګه له منځه تللي دي، خو د لیزیان ارزونه په خپلواک توګه نه ده سوی. پاکستان له نړیوالې ټولنې څخه د 800 میلیونه ډالر مالی مرستې غوښتنه کړې ده چې دا کورونه ور باندې بیرته ودان کړي، خو کورونو ته ترستنېدو مخکې دا خلک باید د پاکستان له حکومت سره تړون لاسلیک کړي. د شمالي وزیرستان یو شمیر مشران د دغه تړون مخالفت کوي. د شمالي وزیرستان قبایلي مشر میر کالام خان وایي د دې تړون له مخې حکومت هم له وزیرستانیانو وسلې راټولوي او هم ورته وایي چې د امنیت ساتلو لپاره وسلوال لشکر جوړ کړي. شاغلي کالام زیاتوي چې په دې تړون کې دا خبره هم سته چې کڅوک د امنیت پټنګولو یا د وسلوالو مخالفینو په نیولو کې پاتې راځي، د حکومت لخوا د کور ورانولو په ګډون به یو شمیر نورې سزاوې هم ورکول کیږي.
بل هیڅ شی په دې کې نشته، خو صرف دا سب کړنې چې کم سایونه دی را کړی دي، دا بالکل په دې شی باندې ګډ درا ګرځي چې مونږ به اوس د چوکیدارانو چوکیداری کاوه، مونږ بل ته د سکیورټي ادارې د حکومتي مقامات
اسوسییټډ پریس خبری اجانس په شمالي وزیرستان کې د ځینی مشرانو لخلې وایي چې امنیت ټینګول د حکومت کار دی، د عادي خلکو کار نه دی، او ځینی بیا شکایت کوي چې په پاکستان کې نور وګړي اړتیا نه لري چې داسې کوم اسناد یا تړون لاسلیک کړي. د دوی په وینا دا تړون په دې معنا دی چې د خپلو استخباراتو سرتیرو او مامورینو څخه د پښتني پر ځای پاکستان په سیمه کې د تروریستانو د شتون پړه پر قبایلي خلکو اچوي.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. په یمن کې د بشری مرستو په خاطر 15 ورځنۍ اوربند پای ته رسیدلی، او د سعودي په مشرۍ ائتلاف په یمن کې د حوثی اغیانو پر مرکزونو خپلې هوایي حملې لسره پیل کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د یمن لپاره د ملګرو ملتونو استازي پر سعودي او حوثی اغیانو غږ کړی چې اوربند تمدید کړي. رضوان مراد د یمن د روان وضعیت په اړه د جرمني د خبري اژانس ډی پی ای د راپور لنډیز اوروي.
یمنی چارواکی وای د سعودي عربستان په مشرۍ سیمیز ائتلاف نن د دې هیواد پادن خر او ځینو نورو برخو کې د حوثی اغیانو پر سنگرونو او مرکزونو هوایي حمله وکړي. حوثی اغیان وای د سعودي په مشرۍ ائتلاف په الاولبان او اریش خارونو هم بریدونه وکړل. سعودي ورسته تر هغې نن پر حوثی اغیانو هوایي بریدونه له سره پیل کړل چې په یمن کې 15 ورځنی بشري اوربند پای ته ورسید. سعودي چارواکو ویلي که چیرته حوثی اغیان ومني نو دا هیواد چمتو دی چې اوربند وغځوي. بلور ته د یمن لپاره د ملګرو ملتونو استازي اسماعیل شیخ پر سعودي عربستان او حوثی اغیانو غږ کړی دی چې اوربند تمدید کړي. نوموړي د یکشنبې په ورځ پر یاس کې ویل د جګړې ټولې خواوې باید تاوتریخوالی ودروي او د یمن خلکو ته د بشري مرستو د رسېدو مخه ونه نیسي. د یمن لپاره د ملګرو ملتونو استازي دا څرګندونې هغه درې ورځني کانفرنس ته وکړه چې له تېرې ورځې را په دېخوا د سعودي عربستان په پایتخت کې پیل شوی دی. د یمن شاوخوا څلوېښت ډیپلوماټان او ګڼ شمېر قومي مشران په دې کانفرنس کې د یمن د روانې جګړې د پای ته رسېدو پر لارو چارو خبرې کوي. د یمن حوثی اغیانو په دې کانفرنس کې ګډون نه دی کړی او استدلال کوي چې د دې کانفرنس هدف له واکه د لرې کړای شوي ولسمشر هادي منصور بیا برحاله کول دي. ملګری ملتونه وایي د یمن د 25 میلیونی نفوس شاوخوا 14 میلیونه کسان مرستو ته اړتیا لري.
زمونږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو دا وخت مزدیګر 4 بجې او 13 دقیقې دی. د خبرونه په دوام کې د آزادۍ راډیو 19 پروګرامونه لرو، خو تر هر څه مخکې جنا قال کوزی ته غوښ شي چې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر خبرداري ورکوي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو بودیجه ترلاسه نه کړي، د انتخابات به نور هم وځنډیږي. د دې کمیسیون رئیس احمد یوسف نورستانی نن په ولسي جرګه کې وویل چې د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره 80 میلیونو ډالرو ته اړتیا ده. د جوزجان امنیت قومندان وایي افغان ځواکونو د دې ولایت اقچې ولسوالۍ کې وسلوال مخالفان په شاتم بولي. فقیر محمد جوزجانی نن ازادي راډیو ته وویل په همدې هدف د خنجر یو په نوم عملیات پیل کړي چې اوس هم دوام لري. کندهار هار په مدد څلور لارې کې د وینتهاري حمله لامل دوه سرحدي پولیس او پنځام وګړي ټپیان شوي. د دې ولایت ویان سمیم خلواک آزادۍ راډیو ته وویل د دې حمله هدف د عصمت پونوم د سرحدي پولیس یو قومندان او چې په دې پیښه کې هغه هم ټپي شوی. شاوخوا 200 دیني او عالمانو د پاکستان لاهور ښار کې د ځان وژنې پر ضد فتوا صادره کړه. په دې فتوا کې چې پرون په لاهور ښار کې د دینی علماو کانفرنس کې صادره شو، راغلي ځان وژونکي حمله د اسلامي شریعت له مخې حرام دي. ایران دفاع وزیر له جګړو عراقي چارواکو سره د خبرو په مقصد بغداد ته رسیدل. جنرال حسین دهقان په داسې حال کې بغداد ته ولاړ شي د اسلامي دولت وسلوالو پرون د انبار ولایت مرکز الرمادي ونیو. کرملین وایي مسکو ته د اروپایي او اروپا آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د مرستیال وزیرې وکټوریا نولان سفر به د امریکا او روسیې د دوه اړخیزو اړیکو د ښه کېدو علامه وي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په شمالي کوریا باندې د فشار زیاتولو غږ وکړ او وایي پیونګ یونګ د اټومي وسلو د رکولو لپاره د نړیوالې ټولنې د غوښتنې پر وړاندې هیڅ ژمنتیا نه ده ښودلې. ایران هیله مند ده د نړۍ د شپږو طاقتونو سره د معاملې له مخې به د دریو میاشتو موده کې د دې هېواد د تیرو صادرات د اقتصادي بندیزونو مخکې وخت سطحې ته ورسیږي. او په یمن کې د حوثي افغانو پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ هوایي حملې تر 15 ورځني اوربند وروسته بیرته پیل شوې.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
له آزادۍ راډیو څخه مو د دې مهال وروستیو سپورتي خبرونو ته هرکلی کوم. د هندبال د دوستۍ تورنمنت په دوام د هرات منتخب ټیم وتوانېدی چې د تاجکستان منتخب ټیم ته ماتې ورکړي. د هندبال فدراسیون مشر یوسف نیازی آزادۍ راډیو ته وویل چې د هرات ټیم وتوانېدی چې د تاجکستان ټیم ته دیرش پرشل ماتې ورکړي. دغه سیالۍ د دوو ټیمونو ترمنځ روانې دي چې د کابل څخه شپږ ټیمونو، یو ټیم له هرات او یو ټیم هم له تاجکستان څخه پکښې ګډون کړی دی. ټاکل شوی د تور بامیانو په نامه د بایسکل غلبونی سیالی له کابل څخه تر بامیانو پورې پیل سي. د افغانستان د بایسکل غلبونی فدراسیون مشر عبدالصادق صادقی نن آزادۍ راډیو ته وویل چې دغه سیالی په راتلونکو دوه اونۍ کې د هیواد شپږ ولایتونو د لوبغاړو ترمنځ پیلېږي. ښاغلی صدیقی زیاته کړه چې په دوه سیالیو کې د شپېتو هلکان تر څنګ شل ښځینه لوبغاړي هم ګډون کوي. هغه وویل چې د یادو سیالیو هدف د بایسکل غلبونی نړیوالو سیالیو کې د ګډون په هدف د چمتووالي نیول دی. او د افغانستان کرکټ بورډ د الکوزي په نوم یو خصوصي شرکت سره د لوس کلون لپاره د مالیم لا تړتړون لاسلیک کړ. د کرکټ بورډ اجرایوي مشر شفیق الله ستنګزین نن رسنوي ته وویل چې د دې تړون لمخې به د الکوزي خصوصي شرکت هر کال د افغانستان کرکټ بورډ ته 1.3 میلیونه ډالر ورکوي. نوموړي وویل چې دا پیسې به د کرکټ د ودې لپاره په بیلابیلو برخو ولګول سي. تر دې مخکې د افغانستان کرکټ بورډ د یو مخابراتي شرکت سره هم تړون لاسلیک کړی و.
زمون غاګلا آزادۍ راډیو او ریقدر منوریدونکو شیبه ورسته تاسو ته د یو کلی زرغګونه د راډیوي ډرامې یو نوې برخه او هم دراز د نیمه نړۍ 19 پروګرام چې د میرمنو لپاره ځنګړای دی وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې یو پزړه پورې راپور په هند کې یو میرمن چې لڅباندې څلويختو کلونو د کوما په حالت کې و مړه شو. د هغه مړینې یو ځل بیا په هند کې د دې قانون پر سر بحثونه راپورته کړي چې آسانه مرګ ته اجازه نه ورکوي. نوریاس نوری او د موضوع تفصیل.
شپک شپیت کلانه آرونا شانباک چه پا ممبئی که نرس و دی دوشنبی پورز املا شوه. پر هغه 22 کاله مخکې پر روختون کې د کار په جریان کې جنسی تیری شوی و او له هغه مهال رئیس پر روختون کې د کوما په حالت کې و. دا پیښه په 1993 کال رامنځته شوی او د شانباک مغز ته سخت زیان رسیدلی و. هغه په دې موده کې پر روختون کې بستری و او یو ډول د کوما نیمه بېسدي په حالت کې روغتیایي کارکوونکو پالنه کوله. د اسوشټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې ډاکټرانو تیرونه تشخیص کړ چې د هغې سږو عفونت کړی او له هغې وروسته د ماشین په ذریعه سا اخیسته. دا خبره د ممبئی کینګ ایډوارډ د روغتون چې هغه پکې بستر وی و روغتیایي چارواکي د اژانس ته کړي. د شانباګ ملینی د هغې قانون پر سر بحثونه راپورته کړي چې آسانه یا د خپلې خوښې مرګ ته اجازه نه ورکوي. پینکی ویران چې لیکوال او د شانباګ دوست ده په 2011 کال د هنستری محکمې ته یو درخواست وړاندې کړی و او ورڅخه غوښتي و چې شانباګ ته د رګونو له لارې د غذایی موادو تیرول بند کړي او نور د هغې رنز او کړاو نه وګدوي، خو ستری محکمې دغه درخواست رد کړ. ستری محکمې ویلي و چې ټول روغتیایي شواهد د ښکارندوی دي چې هغه ژوندی ده. د ویرانی له غوښتنې سره د روغتون هغو نرسانو هم مخالفت څرګند کړی و چې له څه باندې څلورو لسیزو راهیسې د شانباګ پالنه کوي. کله چې شانباګ ته دا پیښه رامنځته شوې وه، کورنۍ نه شو کولی چې د هغې پالنه وکړي. هغه کس چې په شانباګ ایجنسي تیری کړی و څو کاله مخکې مړ شوی دی. هغه د غلا او تیری په جرم په 2 کالو بند محکوم شوی و. شانباګ به هغه ناروغ وي چې په نړۍ کې تر ټولو زیات کلونه په کوما کې وه. د هغې دوستې ویرانی ویلې د خدای شکر پر ځای کوي چې بالاخره د شانباګ رنس پای ته ورسید.
یو کلی زر غاګونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې مو واوریدل چې شاغا او مقیم د پولیسو لخوا لاس په لاس پر رشوت ونیول شول. راځئ د ډرامې په دې برخه کې واورو ولی جان چې همدې مقیم بندي کړی و سرنوشت یې څه کیږي.
په چورتونو خارونه نه ودانېږي.
څنګه وروره پوه نه شوم؟
نور مې زړه درته تنګ شو. هماغه د خپل ورور او خپل بندګرۍ کیسه دې شراته وکړه، نور دل بیگار ایس یو خبر هم نه دی ویلې.
ادریس اورورا خبري او کیسې مل خزړ کیږي په بند او زندانونو کې بس د ازادي شیرونه سره وایو.
اس موایا ډیر پښتنو شاعرانو په بند کې د ازادي په خیال شیرونه ویلې دي.
او د خوشحال بابا دا یو شیروم دا اوس را په یاد شو چې وایي پس له بند د دې اعظم د خوشحال د خاطر جزم، یعنی ولای مخمه کیته او یا مغول سره رازم. خیر سبا ور سره گورم.
گورا بیا ونو مای خواه.
خود شیر ویل گران کار را تخکاری اقا نشم کولای، خو پختنی دیده خی کولای شم.
او پختنی با دیدل تا پا بندی خانه که در سارنوالان و لچیرل ایسا خزده کردی.
هم درسی و گرنه. خیر دریس خانه اوست ترا تو وی چه ولی بندی شوی.
های های آقا مطل با دیوری دلیوی وای چې نه کار پاغه څه کار.
بندیخانه کې خو هر بندي په خپل کار پښیمانه وي. وای چې کاشکې مې اس نه وای کړی او کاشکې مې داس نه وای کړی.
که زه په خپل قانون یا خبر وای نو ما چرته جنجالونه په لرګو چړو حلول.
خه خه نفر دې په چاقو حلای. ولی
ګاونډي مې خپل کور دو منزله کوي، دوه غبرګې کړکې زما د کور خوا ته پرې خودلې.
خه نو دا خو ستا کور دا تر کور لاندې شو.
و کنه ټول غم هم دا و په سره په جنجال شو. اخو ډب مشروع کو سړی مې په چاقو وه هغه بستر شو زه بندي.
وروره په چاقو او چاړه څه اعتبار؟ که دې سړی وژلی و بیا
او خدای را باندې فضل وکړه. بیا چې دلته بند ته راغلم پوه شوم چې هغه سړی هسې هم قانوني حق نه درلوده چې زما د کور خواته ورسی پرېږدي. خو عریضه به مې پرې کړې وای. بیا قانون پیدا او کاری
خپل قرض را وړم سره مستند اسناد څنګه مخکښه
دا غر دغه مقیم نیمه پولیس و نه دی.
او رشوت نه دی اخیسته. او لکه چې بیا راغې څه بوي
څارنوال سي ته خو یو ځل زما خبره کنه واوره کنه څارنوال سي
مګه کیګه اوس راځه ستا خو یو جرم نه دی.
تا غو ولی جان په څه خبره یو شپه او ورځ کوټه ګل پکړې وا.
ای ولی جان دا خو زمونږ په خور را روان دي.
والا
ولی جان څوک دی؟
زنم زه ادریس هم صاحب ادریس
زیم ولی جان زیم. خو امر صاحب قسم دی که به میتم کړی وی
پوهیږم. زابطه دروازه خلاصه کړه. راځه زندان د بیګونه او خلکو ځای نه دی ولی جانه.
څه زه خلاص شوم؟
ګوره څارنوال صاحب زه بیګونه یم.
خدا خبر سپینیگی غم مکوان ننوزا ده زندان دا کوتی ستاغوندی گناگرانو لپارا جوڑی شوی دی
تا چه روان دی ولی جانا ده موقیم لاسون خون ولچک دی
او زمسانو پایگم چی تا خبره ده
رازا ولی جانا زابطه دروازه بنده که
سارنوال سیب اگه شاغاز ما پوره وده او ما رشوت ناخیسته
دا خبری ده او زای نینیسی ستاغوندی خامالانو زای هم دا بنده او توری کوچی دی
ولی جانا پا مخه ده خشا ما تم دعا که وچه لبند اخلاشم
آمین
تا سنگ کاروشو چاچه ولی جان پا ناحق نیوله او اگه خپل زندانی شو
دیر ما بنگیگه تا چه ویل زان سره لگیه
زای مقیم ما بنده دیر ما گوریگه او ساغ امیر سای مقیم نه یو بندی ته یو یو بندی زای ما
خدای توبه
واخزه اومیرا چیریه
آه چه بایی ده گلالی پلارا دل تایم دغوا و زای پاکا و ما
هی ده گلالی موری صدر تو وایم پا دی وقت که پا کارو چه تا پا غوجل که نه پا پخلنزی که وای
وی خدایا بیا ده غرمه ده دوری رخشو ده ورست سنگ منده وحی
او دومرا ده کار دیر و چهیز پا وقت پونشوی اوست خورزیم ندی لندی
کار با می دیرو یا با نو خل دیر غم پشپا ورز نپایگم چه ولی جان و رور با می چنگوی
هی نصار دی گلالای موری خپم نشه اصلی گناه خو نصار وکړه چې په خپل سر واخیسته بیا تیمان از مکه خرسه کړه
دا خوزم نویم چې نصار لالام ملامت نده هغه لخوین دورونو سره څه چې لزان سرم جفا وکړه گوره خپل از مکه بایم للاس ووزی
تراکه زبم در سرم راسته تو داری چی در تاشتم لگ در تا پریمینزم چی دیری خطی نیولی دی
بس در خیر پکار کسات نده پکار
زما کارم خلاص دی نور
وصره یا در احمد سنگه تروس دوری تا نده راغله
آقا دی احمد هم لکه چرا غای واییم
نه عمری وگ دی چلی هادی دو سر سام زوی می راغی
موری و موری
احمد زویا خدای دی عمر زما دی سر لبیختانم زیاد که
او همده چی ها دکره تم پا دروازه را ننواته راو را واشه دی غجلی که دانه نکیگ ده چی دی باندی المر دیر تیز دی
موری او پلاره چی دی تاس دواغن را سروی پشان نرازم کار می پیدا که پخیر
کار دی پیدا کن؟ چه کار زویا؟
سنگه کار احمده چه سره دی کار پیدا که؟
هاگه زمانه او ملگیرن دیوال دی آغا سره موری دیر بگه شوی ما زر دوڑی تیاره کردی
خواه داده ورزم گلالی خور بده دوڑی تیاره کردوی گلالی لوری دسترخان آوار که
گلالی خپلا ناروغه و خدای خبر که یه دوڑی تیاره کردوی او احمد زویا تا وانه ور چیزان تا دی سه کار پیدا کردی دا کس دی کوم انډیوال ملګری دی او څه کوي
هو پلاره هغه خو
ګلالی پلاره لاسونه مو مینځي راځي چې ډوډۍ تیاره ده
وای چاکان خپله په چا کې دی
خدا متل هم رښتیا دی زړه د بدمشه چې وایي مه کوه په چا چې وبه شي په تا
هو وایي چې بد ګرځي بد به پرځي
هو او ته چې کرې هغه به ریبې شاغه او مقیق مونږ ته لانجې جوړولې اخر خپله پکې راګیر شوه
رښتیا یې ویلي دي جغال پغره کی نه جایگی
نرائی باران دی متلونا او روینا شاغا مقیم تا وای چنن دوارا بندیان یونا ولی جانا لاس راکا چه دوارا سرزونا
خبره واوره پاره ورس چی بیای بیگا تا شاغا و مقیم پر رشوت گیر شول
خا بیاتو چی بیو
دکان تا پا سودا پسی را غلیو دستیل افغانه سودای را نوکڑا چی لاس جیب تا که؟
خا تا تایم لکه چی رشوت در که و ها؟
او نا
د سل افغانۍ پر ځای د زرګونو بنډل له جیبه را وایسته.
ها ها،
بس یو دم یې رنګ زیر شو، ویل دا خو د هغه داړهمار پیسې دي.
داړهماران خو دواړه وه، خو ښه وه چې خپله جزا یې ولیده.
پوهیږئ چې رشوت اخیستونکي او رشوت ورکوونکي سره هغه څوک چې د دوی دو ترمنځ دلالي کوي، یعنی هغه کس چې د رشوت اخیستو او رشوت ورکولو ته لاره جوړوي، هغه باندې هم خدای تعالی لعنت ویلی او په قانون کې هم جزا ورته ټاکل شوې.
ګل محمد کاکا، یو باو اچار خو راکه.
ورشه ورشه، سودا ورکه.
ښه عبیده، څه دې غوښتل؟
یو باو اچار.
ښه، دا دی عبید خانه، د دې سطل نه مې اول تا ته ترشي درکړه. دې دوه ورځې کې مې نوه خرڅه کړې.
ګل محمده، تا ویل دې دوه ورځو کې دې د اچارو سطل سر لا نه و خلاص کړی؟
هو، له هغې چې دا واره ګرمه شوې ترشي مرشي چندانې نه خرڅېږي.
ګل محمده، دا اچار که دومره زنډنې کېږي، دا خو خلک ناروغه کوي. کور کې دې ووایه چې نور اچار دومره درته جوړ کړي څومره چې خرڅېږي.
او دا خو لا اچار دي، زه د بدمش هغه ورځ مې هګۍ درنه وړې، یوه پکې خو سا وه.
راشه په تاوان کې بله در واخله.
راکه، ته به وایې چې زه به نسات وکړم. خو ټولې ماتې شوې، څه بوی جوړ کړې، تا خو لکه چې ټولې خوساوې.
مقیم، مقیم شعبدین زوید موظف و سرانوالان خواهد.
سرانوال سیب، او با خب دوسیه کارم که ای سیب، ما وایل دا کار خوبا ما تا توان اونه کی؟
کم کارا و چه توان؟
هم دا چه ما پا امر سیب مقیم در رشوت شک وکا، او بیام تاسو تا خبر در کر سیب.
نه نه، تا دا قانون سرم راسته کردی، کم نه حق تو را تو اومد دی پر چانه دلگه ولی، ولی با تا تا توان پیخیگی؟
سیب، زه په دې ډارېږم چې خپله دنده له لاسه ورنکړم. سیب،
ولې به دې دنده له لاسه ورکوې؟ موږ په تا ویاړو، او که وشي تا ته باید افتخاري رتبه هم درکړل شي.
مننه سرانوال سیب.
اندېښنه مه کوه، خپل کار ته دوام ورکړه.
سرانوال سیب، اوس به دغه دوو سره څه کېږي؟
څه به کېږي؟ هغه شاغه چې رشوت یې ورکوه او مقیم چې رشوت یې اخیسته، دواړو ته به د قانون سره سمه جزا ورکړل شي.
یعنې قید به پرې راشي؟
هو طبعا، خدا پریکړه به راتلونکې اونۍ په محکمه کې وشي.
ښه صاحب، د لومړۍ محکمې ورځې معلومه شوه؟
هو، موږ خو د داسې کسانو جزا ورکولو ته ناست یو، ځکه په یو رشوت خور ټوله اداره فاسدېږي.
هو صاحب، داسې خلک خو یوازې دفترونه نه، وطنونه په شرمونو شرموي.
درنو اوریدونکو، هغه څوک چې د دوو تنو ترمنځ د رشوت اخیستلو او یا رشوت ورکولو زمینه مساعدوي، ستاسو په نظر څومره په جرم کې شریک دی؟
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ، په دې هیله چې خوشاله ژوند ولرئ پیل کوو د نن ورځې په خپرونه. ولی فعال او د ښځو د حقونو مدافع میرمنې ډېرې تهدیدېږي او وژل کېږي. د دوی وژل به د عامو میرمنو پر فعالیتونو څومره بد اغېزه وکړي؟ ولې فعالې میرمنې ډېرې تر هدف لاندې دي؟ روانه خپرونه مو همدې موضوع ته ځانګړې شوې چې زه مسعوده نیازی وړاندې کوم، خو په سر کې له وږمې رشیدي نه د ښځو په اړه د اونۍ مهم خبرونه اورو.
د افغان خزینه خبریالانو فرهنګي او ټولنیز مؤسسې د دوی د وضعیت په اړه اندېښنې په یو لیک کې حکومت ته وسپارلې. د خزینه خبریالانو پر وړاندې زور زیاتی، جنسیتي تبعیض او په تصمیم نیونکو مواردو کې دوی ته لږه ونډه ورکړل هغه اندېښنې دي چې په دې لیک کې مطرح شوي دي. دوی په دې لیک کې یو لړ وړاندیزونه هم کړي دي. په عین وخت کې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت وایي د خبریالانو د حقونو خوندیتوب ته د یو قانون د جوړولو کار پیل کړی دی. ورسته خبر ده چې په کندهار کې د شپږ شپېتون جونو په ګډون یو سل یو نوي تنه په روغتیایي برخه کې وروزل شول. په کندهار کې یو سل یو نوي تنه له نرسنګ، قابلګۍ، لابراتوار او فارمسي څانګو څخه فارغ شوي دي چې په دې ډله کې شپږ شپېته تنه یې نجونې دي. د کندهار د روغتیا ریاست سرپرست ډاکټر همایون رحماني وایي چې دغه کسان به بېلابېلو ولسوالیو ته واستول شي څو د خلکو د خدمت جوګه شي.
قدرمنو اوریدونکو، له هغه ورځې نه چې په افغانستان کې د خزو نهضتونه رامنځته شوي او په اصطلاح خزو له کوره بهر په سیاسي او ټولنیزو چارو کې د کار کولو اجازه ترلاسه کړي، د ډیرو پرمختګونو ترڅنګ له یو لړ ټولنیزو او دودیزو ستونزو او محدودیتونو سره هم مخ وي. زموږ په ټولنه کې میرمنې چې له کوره بهر کار کوي د کورنۍ له محدودیتونو نه نیولې ان کله کله په ټولنیز کچه هم تر تهدید لاندې راځي چې کله کله د وهلو، ټپي کېدلو او د مرګ شاهدان هم وي. په ځانګړې توګه په وروستیو دیارلسو کلونو کې سره له دې چې په هیواد کې د ډیرو میرمنو د پرمختګونو شاهدان یو، خو دا میرمنې له یو لړ جدي ستونزو سره هم مخ وي. ډیری میرمنې په دې جرم چې له کوره بهر کار کاوه په سیاست کې داخلي وي یا نورو میرمنو د کار زمینه برابرولا و وجل شوی، تر تهدید لاندې راغلی او یا هم په کور کې ناشته. د مثال په ډول د لغمان د خزو چارو رئیسانی حنیفه صافی او ناجی صدیقی، د ننګرهار د ولایتي شورا غړی انگیزه شینواری، په کندهار کې د پولیسو افسر ملالی او پولیسګونه میرمن چې په سیاسي نظام کې ونډه لرله و وجل شوی. ولسی چرګه کې د خلکو استاذي شکریا بارګزی چې خپل هم سمو دوړاندې په یو برت کې ټپی شوی و وای هغه کسان چې خزي وجنی او یا تهدیدوي دا سمبولیک کارونه دي او غواړي چې میرمنې کار او فعالیت ته پرېنګدي.
دا هغه سمبولیک کارونه دي چې دوی غواړي چې خزه په هغه سیمه کې، په هغه ولایت کې او د هیواد په کچه باندې د خپل کار او فعالیت نه پرېږدي. متاسفانه زمونږ په ټولنه کې دا باید ومنو چې داسې خلک شته چې دوی نه غواړي چې ښځې کور نه باندې شي، او د دې ترڅنګ د ښځې استعدادونو او پرمختګ نه یېره دوی لري ځان سره. نو ځکه دا یېره کله ناکله او کله ناکله تعصب او کله ناکله دښمني، کله ناکله جهل و نادانۍ د دې سبب کېږي چې زمونږ خویندې قرباني شي. متاسفانه د ښځو چارو رئیسانې خپل ژوند له لاسه ورکړ خویندو کې. په پولیسو کې چې هم ښځې وي، اول خو دا ډېره بې غیرتي ده. یعنی زمونږ د دو دستور و فرهنگ په اساس باندې کچیرته دوی کوم خزه اختطافی تجاوز ور باندې کوي، دا واقعا ډیره نامردی ده. ځکه چې خزه وصله نه لري، دا غي وصله هغه عفت دی، هغه پاکی دی او توکل په خدای باندې دی چې حتی اقل نور باید ورته غاړه کیږي.
اغلی بارک زی زیاتوی هغه خلک چې دا ډول کړنې تر سره کوي میرمنو ته لا روحي ورکوي. دا وایي کله چې په ما حمله وشوه نو زله قوي شوم.
مګر آیا دوی په دې خشن عمل باندې او غیر انساني عمل باندې آیا د ښځو مبارزه ودرېدله؟ که دوی غواړي یو غږ له منځه ویسي، په دې باندې دوی سر خلاصي چې سل نور غږ به وچتېږي. مګر آیا کوم حمله او پیښه چې په ما باندې وشوله، زه ضعیفه کړم که قوي؟ بیرته ودرېدم، بیرته خپل کار ته ادامه ورکوم، بیرته خپل ماغه خبرې وایم، ځکه چې حق د خدای نوم دی. که زه حق دپاره ودرېږم، دا په کار نه دی چې په داسې شکل سره دوی موږ تر حملې لاندې قرار کړي، او زه د خدای نه یېره لرم بنده نه نه. مرګ یو ورځ راځي، توکل په خدای. حق نه تېرېږم، وطن نه تېرېږم، خلکو نه تېرېږم.
د افغانستان د بشري حقوقو د ساحوي دفتر کارکونکي مریم زرمتی په وینا، ځینې خلک نه غواړي چې خزي په سیاست کې دخلي وي، نو په دې ډول یې له صحنې باسي.
که چرته مزین خځه چې دوی سیاست تر اوزی او غوړی سي د نورو خځو د حقوقو نه دفاع وکړي او د غوډه پر سفر سي موږ تاسو بعض اوقات د دې شهیدانو څخه د ځینو ناوړه اعمالو ورګرځي او یا هم تاریخوالې صورت نیسي دا د دې د پاره کې د زما په نظر سي اکثرا خځې باید په یو محدوده کې وساتل سي خځو ته د زمينه مساعده نه شي دوی ټولنې تر اوزی د په تصمیم گیری کې شامل نه سي ټول هغه تصمیم گیریان سي د یو مملکت په سطح باندې باید وي هغه د نارینه او پلاس که وسی او خځې په آیست نیم وګړي د دې ټولنې د دې توانونه لري چې دوی ووایي چې څه چې بوجه لپاره لازم ده څه غواړو او څه نه غواړو نو د دې لپاره اکثرا کوشش په دې باندې کې چې په هر لیول کې په ټولنیز لیول کې په سیاسي لیول کې په اقتصادي لیول کې چې خځې په یو محدوده کې وساتل شي او اکثرا د غوینه سمبولیکه ګټه واخیستل شي.
د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون کمشنر قدره یزدان پرست هم وایي سموک په ټولنه کې په خزو په دوه دلیلونو بریدونه کیږي، یو دا چې د خزو فعالیتونه ځینو خلکو ته د منلو وړ نه دي او بل دا چې د خزو لپاره ځانګړی نهاد وجود نه لري چې له خزو ملاتړ وکړي.
متاسفانه اونایی که حال در سیاست حضور دارن آماج حملات زن کشتاری قرار گرفتن.
هغه میرمنی چې اوس په سیاست کې دی له بده مرغه برید پرې کیږي او وژل کیږي. زه فکر کوم چې په دوه دلیلونو پر ښځو باندې برید کیږي، یو دا چې ځینو خلکو ته د ښځو فعالیتونه د منلو وړ نه دي او بل دا چې یو ځانګړی نهاد وجود نه لري چې له ښځو سیاسي، اقتصادي، ټولنیز او فرهنګي ملاتړ وکړي. موږ باید د ښځو د ستونزو د لمنځه وړلو په خاطر یو حقوقي نهاد جوړ کړو چې وکولی شي د ښځو مقام په ټولنه کې وساتي
و هم جایگاه و جایداد زنان را در جامعه حراست کنند.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو د نیمې نړۍ خبرونه لازادي رادیو ناوړئ. خبرونه په دې برخه کې د ځینو عامو خلکو خبرې اورو چې د ښځو د دې ډول وژنو په اړه څه وایي.
منګه په ټولنه کې په یوې خزه باندې داس یو بریټ یا داس یو عمل تر سره شي چې وژل شي یا د بینه لر شنو دا معلوم دره خبره چې په ټولو انجونو باندې تاثیر کوي. شخصا په خپل په ما باندې چې دا د فرخنده خبره وا او داس ځینې نور مسلې چې په موږ په ټولنه کې پیښیږي نو د دې نه خپل شخصا خپل زه ډیره ناراحت یم او ډیره فشنی کېږم په دې حالت کې.
جنو خصن اگر چې کایو خزه په افغانستان کې د بریټلند راځي او یا مثلا هغه ته کوم امنیتی تهدیدی د پاسل کې د ټولو جنو نمائندګي کوي او ټول مېرمنو نمائنده ده ځکه چې کله چې مثلا موږ خپل رسائنو لري او یا هم خپل سره کومه خزه وینو چې دا د تهدید لاندې ده او یا مثلا د هغه ته ډیر نمنی ده په خپل اصل کې دا موږ خپل د آینده او آینه ښکاره کوي. نو ځکه باید دولت د دې په دې برخه کې ځان یو کار وکړي.
دا معلومه خبره ده چې غوی نه غواړي چې خزینه دې په دولت په برخه کې کارو کې یا د لکور نه بیرون وزي. د غوی عمومي نظر هم دغه ده چې باید هغه غوای وساتي، باید یې غوی د کور ډوډۍ پخه کړي، باید یې غوی هغه کارونه چې د کور دننه دي باید میغونه پاملرنه وکړي، نه دا چې یو ټولنې ته د خدمت جوګه اوسېږي او یو ټولنې ته ښېګڼه ورسېږي.
مدني ټولنو د همغږۍ د مرکز مرستیاله ډاکټر سرویا یوسفزی چې 14 کاله کېږي په مختلفو ولایتو کې د میرمنو لپاره کار کوي وایي زه د خپل کار په جریان کې له هیڅ ویره نه لرم، مرګ او ژوند د الله جل جلاله له جانب دی، نو په ډاډه زړه مې خپل خویندو ته خدمت کوم.
دیره یاسی وقت شوی یا تصادفون شوی وقت شوی چه دوی غواری چه مختخی خزی چه پا دی وطن که دی خز دو پال دی پیشرفت دو پارکار که یاوی خپل نخو و گرزی و آقا بندی عملو کی در تقریبا سوال لسم کال دی چه سفالیت کم آخه کار کم ایس کل از نیم داری دلی زکر چه سفالا فالا بندی عقیده لرم ایمان لرم پا غورست و پیدا کی پا غورست پناکی از دغه سه دشهدګری نه زنه ویریږم ځکه دوی هم دې لپاره دا کار کوي چې د ښځو په منځ کې ډار واچوي او ښځې دین وسپمې چې هغوی کار ونه کړي. نو په دې حساب موږ ټول ځان الله تعالی ته سپارلي هغه پیدا کړي و هغه ساتي.
ته د ژوند د غره چینه ته د مینې
وگما دے گلابونو تو پیدا نی منڑے تو پیدا نی منڑے
درنو اوریدونکو مک ټولو ته لازمه ده چې یو بل ته متقابل احترام ولرو د نارینه او خزینه په نوم یو بل ونه وژنو انسانانو ته د جنسیت له زاویې ونه ګورو بلکې له یو بل سره مینه وکړو او د ژوند له رنګینیو خوند واخلو دولت هم ښایي چې د میرمنو ژوند ته لا ډیر پام وکړي امنیت خوندي کړي او د پرمختګ او ودې لپاره یې په لارو چارو لازم غور وکړي پرونه هم دمروه کا غواړی مختلفونه راوستوي د پوسټ باکس پته مو دادی په کابل کې سوارلس یو ویا هرات کې سلویخ مزار شریف کې 19 جلال آباد کې سلور په خوست او کندوز کې یو تر بیا مو په لویو بخون کې